ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی د اوسنی رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولې مرستيالي پرون د هلو ټراست ماين پاکي مؤسسې له مشرتابه سره په افغانستان کې د ناچاو دوه مهماتو په اړه خبري وکړي. رافایلا لودیچی پر خپل ټویټر باندې کښلی د افغانستان په هر ولایت کې د جګړې د میراث په توګه لا هم ناچاو د مهمات پیدا کیږي. د هغې په وینا د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو پاکولو او د افغانانو له خوندیتوب سره مرستې ته ژمن دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې تیر کال ویلي و چې د 2022 میلادي کال له جنوري څخه تر اګست پورې په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو د چاودنو 415 پیښې ثبت شوي چې له کبله یې څه باندې 1500 کسانو ته مشوب له اوښتې ده. د پاکستان په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو مدافع منیزا کاکړ وای بندیان دي د هغو کسانو په خبرو نه خطا وزي چې پر محکمو ګرځي او ځانونه د افغانانو قومي مشان شي. منیزا کاکړ آزادی رادیو ته وویل د دغو بندیانو د کورنۍ او ځینې غړي د ټلیفون له لارې تیر ایستل شوي او په یوه بل نامه پیسې ورڅخه اخیستل شوي دي.
موږ دوی ته خبر ورکو چې د دوی څومره هم وکالت کوي هغه مفت کوي. تاسو ته هیڅ ضرورت نشته چې تاسو چاته د پیس په نامه باندې پیسې ورکوي یا په بل داسې نوم باندې پیسې ورکوي.
باختر آشان شه د طالبانو لخوا اداره کیږي د سه شنبه په ورځ د سند ایالت له یو زندانه د څلوېشت نورو افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. د پاکستان په سند ایالت کې په ځانګړي ډول په کراچۍ ښار کې تر زرو ډیر افغانان بندیان دي. د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پرون یې په هرات کې د ملګرو ملتو د سیاسي استازولۍ له یوې ځایي مسؤلې سره د رسنیو پر مالي ستونزو خبرې کړي. د کمیټې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی په هرات کې د یونما د ولایتي دفتر له مشرې آرزو هاتاکوی سره په یو غونډه کې د ځایي رسنیو د مشرانو د ستونزې په باب خبرې وکړې. د بیان د مخې په دې غونډه کې پر هغو چلنجونو بحث وشو چې دا وخت افغانستان رسنۍ او ژورنالیستان ورسره مخامخ دي. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شامل احمد مشال د رسنیو په لږو عوایدو اندېښنه وښوده او له یونما یې د رسنیو د ملاتړ غوښتنه وکړه. په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ ویجاړوونکې زلزلې له کبله د مړینو شمیر تر 8300 تنو واوښت. د ډی پی ای خبري آژانس د راپور له مخې د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد اونکی نن چهارشنبه وویل چې په دغه هیواد کې 15,840 نوي تنه مړه شوي دي. د په وینا په ترکیه کې 14,000 تنه نور ټپیان شوي دي. پر دې سربیره 15 اویا ودانۍ نړیدلې دي. د ترکیې په ګاونډي هیواد سوریې کې بیا 2,200 تنه مړه شوي دي. په همدې منځ کې د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې ممکن د ترکیې او سوریې د مرګونې زلزلې د مړینو شمیر تر 20,000 ورسی شي. له بلې خوا په زلزله ځپل یو سیمو کې د سوریې د کډوالو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د سوریې د شمال ویدیزو سیمو یو برخه چې د دوشنبه د ورځې مرګونی زلزلې ځپلې ده د دغه هیواد د حکومت د مخالفانو په لاس کې ده او هلته میلیونونه سوری کډوال ډیره دي چې د سوریې له نورو سیمو ورغلي دي. ملګرو ملتو پرون سه شنبه اعلان وکړ چې دغه سیمو ته د مرستو رسولو لپاره هڅې زیاتې کړي، خو په عین حال کې خبرداري ورکړ چې د بودیجې د کموالي له کبله له زلزله ځپلو کډوالو سره اوسنۍ بشري مرستې کافي نه دي. پر دې سربیره څه باندې 3.5 میلیونه سوری کډوال په ترکیه کې اوسي چې د هغو نیمایي د ترکیې د جنوب په زلزله ځپلو سیمو کې میشتي. اوکراین پرون سه شنبه اعلان وکړ چې تیر 24 ساعتونه د روسي ځواکونو لپاره د جګړې له پیله تر اوسه تر ټولو خونړی وو. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین پر ختیځ بریدونه ته زور ورکړی او لسګونه زره تازه دم ځواکونه یې د جګړې جبهې ته لیږلي دي، خو د ریوټرز خبري اژانس پر اساس اوکرين ادعا کوي چې په ورستۍ یو ورځ کې د روسي تر زرو ډیر سرتیري وژلې دي. اژانس وایي چې دا ادعا په خپلواک ډول تایید یا ردولای نشي. د جګړې له پیل تر اوسه پورې د روسیې ټول ټال یو سلو نوي پوځیان وژل شوي دي. روسیا بیا وایي چې یوازې د جنوري په میاشت کې نږدې 6,500 اوکراینی پوځیان وژلي دي. زموږ شغله ازادي رادیو څخه اوري. مخی تر دې چې د افغانستان موضوعاتو ته راشو، لومړی امریکا ته ځو. په امریکا کې د دغه هیواد ولسمشر ملت ته تازه وینا کړې ده. د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال سمیع الله جلالزی د ټلیفون له لارې راسره دی. له ده به واورو چې ولسمشر جو بایدن خپل ملت ته څه وویل. په تېره بیا جلالزی صاحب که دا راته ووایي چې د افغانستان په اړه هم څه وویل او کنه.
څاروان صاحب سلام تاسو ته، د آزادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل، د ولسمشر بایدن وینا شاوخوا شپږ دقیقې مخکې پای ته ورسېده. د تقریبا 1:15 وینا وکړه. توقع دا و چې دی به هم په داخلي مسایلو او هم په خارجي مسایلو کې کېږي، اما د توقعاتو خلاف د وینا تقریبا 85% وخت د امریکا په کورنیو مسایلو متمرکز وو. بایدن په امریکا کې په تیرو دوو کلونو کې په خپلو اقتصادي لاسته راوړنو، د دندو پر رامنځته کېدو، همدارنګه د کووید-19 سره په مبارزې، د وسلو له امله د تاوتریخوالو د رامنځته کېدو، د مخنیوي د سترو پروژو په رامنځته کېدو او تطبیق، او دې ته ورته په نورو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان په اړه اصلا هیڅ په وینا کې څه نه وو. د چین او روسیې په اړه هم ډېره لنډه وینا وکړه. د چین په اړه وویل چې د چین سره رقابت کوي، اما جګړه نه غواړي چې وکړي. د وویل چې موږ د چین سره یوازې رقابت کوو او نه غواړو چې د دوی سره جګړه وکړو. بایدن وویل چې د چین ولسمشر ته په روښانه ویلي دي چې دوی یوازې رقابت کوي، او امریکا د هغو پانګونو په اړه چې د امریکا د راتلونکي لپاره ډېری مهمې دي بخنه نه غواړي. اما ده وویل چې چین هڅه کوي په دې پانګونو تسلط پیدا کړي. د روسیې په اړه هم ده وویل چې د موږ د روسیې د پر اوکراین د روسیې د برید په وړاندې ودرېدو او د اوکراین ملاتړ مو وکړ، اوس هم کوو، او د ناټو ترمنځ مو روابط او دغه اړیکې نورې هم پیاوړې کړې دي. د وویل چې پر اوکراین د پوتین برید یو لوی آزماینه وه، خو د وویل چې موږ د حاکمیت استبداد او ازادۍ او دیموکراسۍ څخه د دفاع په برخه کې ژمن یو.
ډیره مننه د امریکا ژغ آشنا سمیع الله جلالزی و چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ملت ته د وینا مهم ټکي واورول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
په افغانستان کې غنی کورنۍ شکایت لري چې د بیوزدۍ لکبلې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي او د درملنې واسې نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه پرون یو ور بیا په خوارځواکۍ د غنو ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکړ. کله یې وی خو په افغانستان کې د خلکو بیوزدۍ زیاته شوه، ورسره سوړ ژمی دی، او د روغتیاي مرکزونو لریوالی هم خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. دا هم په دې باب راپور چې فریده سیالی وړاندې کوي.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په خوارځواکۍ تخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو خبر ورکړل شوی دی. زیات ماشومان د افغانستان په هغو ولایتونو کې په خوارځواکۍ اخته شوي چې د بیوزلۍ اندازه پکې لوړه ده. سړې هوا روغتیایي مرکزونو تازه دغه ماشومانو لیږد خورا ستونزمن کړی. یوازې د غور ولایت د مرکز فیروزکور وختون ته روان لمریز کال شاوخوا شپږ سوه ماشومان وروړل شوي دي. اتلس میاشتنی الینا هم په دغې روغتون کې بستر شوی چې په خوارزواکۍ د خته ماشومانو لپاره د اختصاص شوو بسترو شمیرې لسو ته رسیږي، خو د ورځې تر پنځه دېرش پورې ماشومان په خراب وضعیت کې ورته رسول کیږي. د الینا مور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی وایي بېوزلي لویه ستونزه ده. هیڅ ځای نه لرو، هیڅ کور کې نه لرو چې وی خرو یا یې خپلو ماشومانو ته ورکړم. خاوند مې بې وسله دی، کار ورته نه پیدا کېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان پرونی وار بیا وویل چې د اټکل له مخې به په 2023 کال کې په شدید خوارزواکۍ د خته ماشومانو شمیر 15,500 وي، چې 15,500 به روغتیایي اختلالات ولري. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څانګه وایي روان میلادي کال به د هغو ماشومانو شمیر 2,300,000 ته ورسیږي چې په منځنۍ سطحه خوارزواکۍ باندې اخته وي. د طالبانو لوروختیا وزارت څخه مو په خوارزواکۍ د خته ماشومانو د درملنې په باب پوښتنه وکړه، خو یاندې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي چې په دې بهیر کې به 1,300,000 هغه مندې هم له سختې خوارزواکۍ کړیږي چې یا امیندوار دي یا هم خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي.
د دې خبرونه په دوام کې ازادي رادیوي مجله لرو.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې یوش مرکتون کې په دې باور دي
څومره چې پښتو لهجه دي زما په نظر خغم را اټنونه دي.
ولې د ادبیاتو اکثر محصلین له فراغت وروسته لیکوالي نشي کولای؟ د محصلینو نظر واخیسته
پر د زاید دي چې کتاب پر محتوا باندې خبري وشي دا ورته ډیر زیات اړین و چې کتاب په کوم کال باندې لیکل شوی ده.
په هندستان کې لاله بیا ته څومره کسان فارغيږي تر ټولو ډیر فرصتونه د کار دوی ته متوجي دي.
همدا موضوع مو د پانتون له دوه استادانو سره شریک کړی.
یو غوړ چې یو لیسانس مر لیکوال سی هغه په یو سیمستر کې د لیکوالي وای
په کریکولم کې موږ ملي مشکلات لرو.
کیسه هم لرو
پته څنګه سره خوشحال هم کو چې ونه لريږي ماشومې خبر
په همدې کیسه نقد هم اوریدل شي. مخکې تر دې چې تاسو په دې خبرونه کې له نویو چاپ شویو کتابونو خبر کړو، د ملګرو ملتو له علمي او فرهنګي بنسټ یونسکو څخه به مو د یو شمېر افغان فرهنګیانو له غوښتنې خبر کړو. یو شمېر افغان فرهنګیانو له یونسکو غوښتنې دي چې ملي اتڼ د دې سازمان د ناملموسو فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د تیر جمهوري حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت چارواکي ازادي راډیو ته وویل په دې اړه دوی یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 15 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو د نوموړي په وینا د دې پروسې له بشپړېدو مخکې حکومت وپرسید. د طالبان حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت ویان بیا وایي د غیر شرعي فرهنګي میراثونو ثبتول ورته اهمیت نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
یوش میر افغان فرهنګیان د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو څخه غواړي چې اتڼ د افغانستان د فرهنګي میراث په نوم ثبت کړي. افغان لیکوال ډاکټر محیب الله اعظم وړاندیز کوي مخکې له دې چې د افغانستان فرهنګي میراثونه د نورو په نوم ثبت شي، خبروي چې په یونسکو کې د افغانستان په نوم ثبت شي.
یو خو د حرکاتو د ښکلا په لحاظ ډیر ښایسته حرکتونه لري، بل د تنوع په لحاظ څومره چې پښتو لهجې دي زما په نظر هغومره اتڼونه دي، او لدې اتڼونو سره مختلف موسیقي، مختلف غاړې او مختلف شعرونه غړې دي. نو په دې لحاظ اتڼ زموږ د فرهنګ یو ډیر ارزښتمن شی دی چې باید هڅه وشي چې د یونسکو کې د افغانستان د ناملموسو فرهنګي میراثونو په جمع کې ثبت شي.
لیکوال محمد انور وفا سمندر هم وایي لاتن سره د افغانستان د تاریخ او فرهنګ ډېری خاطرې تړلې دي، ځکه یونسکو باید د ناملموس فرهنګي میراثونو په نوملړ کې ثبت کړي.
اتن د افغانانو د احساساتو هنري ننداره ده، بې ګټې به نه وي یا بې ځایه به نه وي چې یونسکو اداره دا د افغانستان د فرهنګي میراثونو په کتار کې راولي.
د تیر جمهوري حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو چارواکي د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی په 1395 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې 1315 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي. د نوموړي په خبره که څه هم په 1400 کال کې بیا دا موضوع تعقیب کړه، خو د پروسې له بشپړېدو مخکې حکومت وپرځېد او طالبان واکمن شول. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی بیا وایي دوی غواړي هغه فرهنګي میراثونه و آثار چې شرعي ستونزه ونه لري د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو دا تند پړی وویل چې غیر شرعي فرهنګ ورته اهمیت نه لري.
ځینې شیان داسې دي چې غیر شرعي دی، اوس لکه 1918 ویله اوس تقریبا موږ د دې شاهد و چې د یلدا شپه د افغانستان او د ایران مشترکه کلتور د نړیوال کې ثبت شو. دا تیر ادارې هغه کړې و، هلې ځلې کړې و، نو دې تفاهم ته ورسېدو، نو اوس دې موږ ته هېڅ اهمیت نه لري.
که څه هم د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان اتن غیر شرعي بولي، خو په تیره کې په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو څو ویډیوګانې خپرې شوې چې اتن کوي. بلخوا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی.
د ځوان لیکوال فیصل ځلاند د لیکې په نوم د لنډو کیسه درېمه ټولګه چاپ شوه. تر دې مخکې د ده د تور غاړي او وروستۍ پریکړې په نوم د کیسو کتابونه خپره شوي وو. د ده د نوي کتاب لیکې په اړه به له دوی څخه واورو.
په لیکې کې تقریبا 10 کیسې دي له 2020 را په دې خوا چې ما کومې کیسې لیکلې او خوښې شوې مې دي، له بیا بیا کتلو وروسته مې انتخاب کړې او په دې ټولګه کې مې راخیستې دي. دا ټولګه سږ کال سروش کتاب پلورنځي څو ورځې وړاندې چاپ کړې ده او همدوی خپره کړې.
په کابل کې د منظم اوسه په نوم د یو بل ځوان کتاب تازه چاپ شوی دی. د جنوري په 20مه د دې کتاب مخکتنه هم وشوه. په کابل کې مازیګر کتاب پلورنځي دا کتاب چاپ کړی دی. د دې کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله جواب ازادي راډیو مجلې ته وویل
منظم اوسه کتاب د ځوان ژباړونکي رضا والا زار لومړی کتاب دی چې مازیګر کتاب پلورنځي د اصل مخونو کې چاپ کړی دی. زر ټوکا کتاب چاپ شوی. دا کتاب درې دېرش عنوانونه لري او دار و پهنی اړوند مسائل دار خپل لمن کې رانغاړي. دا خپل ژباړون کې چې دا دار و پهنی د پونځي د دریم کال ماسل دی، د خپل ټولګي اول نمبرم دی. دغه پهنی سره د مینی لقبلې دغه د فارسی ویب سایټونو نه هغه د وخت د زړه پوره د اړتیا وړ زمنګ د ټولنې د ځوانانو د ستوندو هغه مطالبي پکې را ټول کړی دی، لکه څنګه ځان کامیاب کو، څنګه ځان وپیژنو، څنګه څه وخت پیل کو، ماشوم سره څه چلند کو، خندا څه ګټې لري. داسې ډېر منظم ځوان وکړي، منظم اوسي، یا مطلب ځنې داسې ټکي راخستې دي چې څنګه خلکو کامیاب شوي، داغو ژوندلیک ته لنډه اشاره او داغو یو څو انځورونه پکې دي. په دې کتاب باندې د دیدن ادبي بهیر لخوانه په جلال آباد ښار کې د جمعې په ورځ باندې د مخکتنې غونډه وشوه چې زیات شمېر لیکوالو او شاعرانو او استادانو د روانشناسۍ ارواپوهنې د مسلک مینوالو او د علومو اکاډمیو استادانو پکې برخه اخیستې وه چې ډېرې ښې خبرې پرې وشوې. اکثره خلک مثبت، البته ځینې نیمګړتیاوې هغې ته هم اشاره وشوه او خبرې پرې وشوې. او وروسته بیا ژباړونکي وویلې چې زه به راتلونکي کې نور هم هڅه کوم چې د دې نه ښه شیان
دا سې انګیرل کیږي چې ډېر کتابونه باید د ادبیاتو محصلین ولیکي، خو نه یې لیکي. ولی له یوې خبرتیا وروسته په دې اړه بحث لرو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د افغانستان په پوهنتونونو کې د شبو او ادبیاتو له پنځه فارغ محصلان ولی په عملی ډګر کې کار نشي کولای. د افغانستان په پوهنتونونو کې د ژبو او ادبیاتو د پنځو لفارغینو د توقع کیږي چې باید لیکوال، شاعر او یا هم محقق ووسی. خو د ژبو او ادبیاتو د پنځو د هر فارغ دورې په منځ کې د ګوتو په شمیر فارغ محصلان د خپل مسلک اړوند عملی کار کولای شي. ستونزه په څه کې ده؟ زما همکار بشیر الحق عادل دا مسله د پانتون له دوو استادانو سره څېړلې ده. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، د پښتو ژبې او ادبیاتو د دوو محصلینو نظر در سره شریکو. په کابل پانتون کې د ماسټري دورې محصلې فرزانه زیار ته ستونزه په نصاب کې ښکاري.
کله چې مونږ د ادبیات په منځ ته راغلو، شوال ته داسې وچ مزامین ډیر زیات وی چې هغه فقط حفظول وی. استاد هم په تعریف باندې ډیر زیات ټینګار کوي، هغه تعریف چې خپل راوړی دی، کله هاته په امتحان کې خانه خالی په ډول باندې راوړي چې تا باید هغه نقاط په نقاط باندې تعریف حفظ کړای وي. نو مونږ په ادبیاتو کې داسې مزامین نه لرو چې هلته زموږ ذوق راو پاريږي او مونږ وکولای شو چې لاندې کسان ډول او داسې نور ادبي مزامین پکې ولیکو. او ډېر پر دې باندې ټینګار هم نه وشوي چې موږ باید په لیکوالۍ برخه کې ډېر کار وکړو. فقط دا چې چپتر باید په سم ډول باندې حفظ کې نقاط په نقاط حفظ کې، لکه قرآن شریف چې حفظوي، ځکه چې په امتحان کې همدغه سی او پوښتنه درته راځي. بل په هلته د ادب تاریخ پر ځای باندې په تذکرو باندې ډېر زیات تاکید شوی وي. پلان د چا زوی وای په لیکو، نصاب ډېر زیات ارزښت ورکول، په کوم کال کې زیږیدلی و، په کوم کال کې وفات شوی ده، په کوم کال کې پلانای پبلیکلای دا پر د زاید د چې د کتاب پر محتوا باندې خبرې وشي چې په کتاب کې څه راغلي دي، دا ورته ډیر زیات اړین و چې کتاب په کوم کال باندې لیکل شوی ده. او بل دا چې د ادبیات او ژبپوهنې ګډ لاستل دي، یعنی موږ ادبیات او ژبپوهنه سره ګډ ولرو. کله حتی د یو ادبیات استاد راځي موږ ته ژبپوهنه درس راکوي، زموږ استادانو کې هم دا فرق نه وي ډیر ډیر اندازې پورې چې څوک د ژبپوهنې استاد او څوک د ادبیات استاد. یو استاد راځي هم ژبپوهنه درس ورکوي او هم ادبپوهنه درس ورکوي. نو ځکه په ادبیاتو کې موږ ډیر داسې کسان لاسته نه راوړو چې هغوی د لنډې کیسې ولیکي، ناولونه دي ولیکي، د ادبیاتو په نورو برخو کې کار وکړي.
په کابل پوهنتون کې د پښتو ژبې او ادبیاتو د ماسټري دورې د محصلې فرزانه زیار له دې نظر سره چې مشکل په نصاب کې دی، د ماسټري دورې بل محصل نور کمال ارشاد هم نظر دی. خدای وایي چې اکاډمیک ماحول د ادبیاتو لپاره تر یو بریده کار کړی دی، داس هم نه ده چې بیخی څنډې کړی.
ژه په هنه ځان ته بخښ لري او د دې تر څنګه د په هنه ځان ته بخښ لري. نو ماسل کول شي په دې دوه بخښونو کې کوم یو چې خوخیږي عمل ته زده کړو کې، خو مو بیا هم د حق ماسل نه خسته دی، دغه څه نشته. نو یو ستونزه د نصاب ستونزه ده. په عموم کې دویم موضوع دا ده چې پرونه کې هغه څه فرصتونه هم نشته. لکه د مثال په ډول یو کس فارغی ګل ادبیاتو نه هغه خلیکوال دی، خلیکوال دی، هغه په نور بخښونو کې لیکوالي کولای شي، هغه شاعر وی کا لیکوال وی کا مثلا د مثال په ډول کرکتون کیدای ارزون کیدای، دا ټول دم دې بخش کسان دی ول دوی ته دلته فرصتونه نشته. ک تاسو نګدې هندستان ته وګورئ، په هندستان کې لالبیاتو چې څومره کسان فارغیږي، تر ټولو ډیر فرصتونه د کار دوی ته متوجي دي او دوی ورسره مخامخ دي. ځکه هلته فلم دی، هلته تھیاتر دی، هلته سینما ده، هلته خامخا لیکيږي، هلته شعر لیکل کیږي، هلته موسیقي ده، سندره ده، دا ټول چې دا پر ادبیاتو متمرکز دي، یعنی دا ادبیاتو غزمن دي، ادبیات په کې ډیر زیاته ونډه ورول لري. نو په ټولنه کې دا فرصتونه نشته.
د کابل پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو د ماسټري دورې د محصل نور کمال ارشاد سرګندونه مو اوریدي. اوس په بحث تر شو له دوو استادانو به واورو چې د دې محصلینو له انتقادونو سره تر څه بریده موافق دي. بشیر الحق عادل د هلمند پوهنتون د استاد ډاکټر نور احمد ایمل او د همدی پانتون د پښتو څنګه د بل استاد نذیر احمد رښتینی نظر اخیستې دی. لومړی هم د نصاب په تړاو له ډاکټر ایمل څخه اورو.
زموږ د ژبو ادبیاتو څنګه کې ځینې مسایل چې تدریسیږي تر ډیره پر عمومیاتي په دپهنه کې موږ عمومي ژغیږو. مثلا موږ یو مضمون نه لرو چې مثال شعر پیژندنې په نام باید موږ مضمون ولرو، نثر ته ځانګړی باید یو مضمون ولرو، یا مثلا ژبه او ادب او مثال روانپوهنه ادب او ژبه، یعنی دا دوه سره تړلي مفاهیم دي، باید یو ځانګړی مضمون ورته شي. ادب له ژبې سره څومره تړاو لري، ژبه له ادب سره څومره تړاو لري، داسې مضامین نه لرو. غټه بدبختي بلته
داده چې زموږ لیسانس ماسټری او ډاکټرا په ټول کې عمومیت وستل کیږي دا ډېر وسنی نړۍ وسنی حالات وسنی شرایط کې دا ډېر بده ده چې موږ د پوهنه او ژبپوهنه تر ډاکټوري پر یو ځای وای دا باید بیلی وای حتی په نوره دنیا کې ژبپوهنه او د پوهنه بیلی څنګ دي چې هغه په موږ کې د فیلالوژي په نامه یادیږي فیلالوګي چې په روسي ورته وای بیا دا بیلیږي چې د پوهنه خپل مضامین خپل کریکولم خپل مفردات لري ژبپوهنه خپل لري
مرانه استاد دغه برخه اوس راځو چې ولې ژبو ادبیات ولې شریک دي رښتینې سپتا چې تازه یو پونتون کې پښتو ادبیاتو برخه کې ماسټری بشپړ کړی دا یو مشکل دار چې لیسانس ماسټری او ډاکټورا د پښتو ژبه او ادب برخه کې نوې سړی نه تر شروع کیږي د دې لامل سره او تاسو خپل د ماسلې تجربه چیرې کړم لیسانس کې هم ماسټری کې ولې نوې سنشته
وردل ته د دوو مهم مسایل سره مخ مخ کیږي چې مخکې ډاکټر صاحب هم پر دې باندې بحث وکړي یوه د ژبپوهنی برخه ده بل د پوهنی برخه ده یعنی په دا ځای کې موږ په اصلاح سره یو لوی ویشت ورلویږو په لوی سر کې دغه دوه بحثونه چې د ژبې او ادب څانګې سره ګنډي او دوی سره پیوسته کوي دلته یو لوی ویش موجود دی په پیل کې په کابل پوهنتون کې چې کله د پښتو څانګه ایجادېدله یا په اصلاح سره کوایو د ژبو او ادبیاتو پوهنځی چې ایجادېدی هلته د بشري علوم په نامه باندې دغه څانګې فعالیت کاوه بیا تر هغه وروسته د ژبو ادبیاتو پوهنځی په مستقل ډول رامبینس سوی دی په دنیا کې چې موږ د لوی استادانو آثار ګورو هلته د ژبپوهنی برخه ځانته یو بحث لري او د ادبپوهنې برخه ځانته یو بحث لري ما څومره در مخه په څانګه کې د استادانو سره بحث کوي مال چې څونه د استادان پیژنم په پیل کې چې دا د لیسانس مونوګرافي وګوري او د ماسټری ډیزرټیشن وګوري یا تیزیس وګوري او دا رقم ډاکټرای وګوري دوی لاس و ادبپوهنې ته راچول دي وروسته بیا په څانګو کې دوی په اصطلاح سره بیا ژبپوهنه انتخاب کړي ده معنی دا چې د ژبپوهنه اصلا په ادبیاتو کې د ساينس معنی لري ځکه فارمولې کده هر برخه ځانته خپل یو خاص فارمولون لري او خپل خاص وضاحتونه لري په افغانستان کې زه فکر کوم په دې برخه کې چې کار نه دی سوی یا تر اوسه پورې چې کار سوی دی دا د کار برخه به وایو په دغه برخه کې چې هغه درانه او مختنم اثر څونه چې ما کتلی او مطالعه کړی دی هغه د هغو استادانو دي چې د بهر څخه تحصیل کړی دي او دلته افغانستان ته راغلي دي او زموږ هغه استادان چې د لیف افغانستان کې د غدري سرې دورې بشپړې کړې دي یا د وی دورې بشپړې کړې دي معنی لیسانس هم د لیف کړې دي ماسټری هم کړې ډاکټرا هم کړې هغه متاسفانه نوې شی نه لري یوازې په دوی کې هغه استادان برلاسي دي چې د نورو نړیوالو ژبو سره لینک لري په افغانستان کې کتر اوسه پر بده برخې کار نه دي سو یو عمده مشکل زموږ د کریکولم دی په کریکولم کې موږ لوی مشکلات لرو ما لیسانس هم په افغانستان کې درې وکی او ماسټری هم په افغانستان کې وکړل ځینې ډېر جالب شان و او ما ویل چې په ماسټری کې ولې ما ته دا شان وایي فرض مثال یو مضمون ما درلودي دغه په نامه باندې د ګرامر لیکنې دغه و تیوري و د ګرامر لیکنې په تیوري کې ما دوی ورځې درس نه دی ویلي ما ته بیرته دغه فونیم وایي دغه مورفیم راته وایي او دغه سنټیکس راته وایي نه وایي راو پیژندل زه دې تیاریانو چې ما خو فقط دوه غونډري وو چې په اصطلاح سره په لیسانس کې مې استاد نه ولیدلې د لیکوال مې نه ولیدلې د اثر لیکوال مې نه ولیدلې په ماستری کې مې دغه اثر لیکوال مې ولیدې چې لیکوال بر خپل مضمون په خپل ماته تدریس کوي دغه تفاوت ما ولیدې یو مشکل چې ما ته معلوم سو هغه دا چې متاسفانه زموږ د استادان یو خډیر په خواني سازان دي نوې ځوانانو سازان چې په نور دنیا کې تحصیل وکي کداغه سي استادان خپل تجربه شریکي کې خاصتا د دا کریکولم په ارتباط باندې ناشته وکي او په مفرداتو کې اصلاحات راسي په کریکولم کې اصلاحات راسي چون دا اوس فیل حالم چې مشتس خبري کوو یو څه مده درمخه د شونی روزین د پښتو څنګه کریکولم بشپړ سوی دی او اوس فیل حال د ژبو ادبیاتو په فاکولټه کې د دغه پښتو څنګه پر کریکولم باندې بحثونه روان دي په لوړ زده کړو وزارت کې خو په برخه کې ډیر باید کوشش پر دی وسی چې هغه استادان چې هغه نور هیوادونه لیدل دي په هغه هیوادو کې خاصتن د ژبو برخه مو لیدل دي او د پوهنې برخه مو لیدل دي په دې کې تغیرات راسي موږ تر اوسه پر خپل کریکولم کې اروز تدریسو در حال چې اروز د عربي ادبیاتو لپاره یو جوړ شې دی په پښتو ادبیاتو کې په زور زموږ شاعران دا شی تدبیق کوي از موږ د پوهان دا شی تدبیق کوي دا رقم ډیر په دغه ادبي فنونو کې داسې ډیر د غسته صنعتونهسته چې موږ قصدی شاعرانو کوشش کړی چې هغه د پاره نومونه پیدا کړي کني پښتو شاعری کې دغه تطبیقات سخت دي.
ډیر مننه اوس په استاد عمل تر شو استاد تاسو په جپوهنی برخې ډاکټرا په بهر کې وکړه دغه لیک توپیر باندې راته وغږی کې د نصاب او د کریکولم مقبول استاد می اشاره ورته وکړه هلته په دغه جبه او ادب برخه کې د کریکولم سره ډول له نصاب سره ډول کلک پرتل نه وکي افغانستان سره
ما مخکې خبرو کې ویل چې هلته فیلالوژی په نامه پوهنځی ده په دغه پوهنځی کې بیا مختلف څانګې دي چې په دې کې د فیلالوژی بیا په نور نړۍ کې دوی بیا پر دوو برخو ویشلې ده پخوا داسې مفکوره موجوده په فیلالوژی کې چې ټوله تاریخي یا اجتماعي ټول علوم تر فیلالوژي تر چتر لاندې راتلل خو په وروستیو کې دا برخه ور ځانګړې سوله ژبو او ادبیاتو ته دا پوهنځی و په دې پوهنځی کې بیا د ژبو څنګه بیلی دي او دا د پوهنې څنګه بیلی دي یوازې په هغه پانتون کې چې ما خپل ډاکټرا بشپړه کړله د ژپوهنې نه ډپارټمنټ و یعنی نه څنګه د ژپوهنې به دا د پوهنې څنګه خپلې وي چې هغه زموږ څخه بیا اته په بیل بلاک وي بیخي موږ هغه سره لیدل نه نو دوی خپل منځ کې دا سره ویشلې دي چې هلته مثلا د لیسانس څخه د ژپوهنې څنګه بیل دي یو ما یو څوک بیا انتخاب کوي چې ژپوهنې انتخابي ژپوهنې ته چې په ژپوهنې کې مثلا زړه مختلفو څنګه نومونه اخم د ژبي تھیوري د خپل یو څنګه و د څنګه زموږ په پانتون کې ولستانه استادان درلودل مثلا د عمومي ژپوهنه د څنګه و پرتلیز ژپوهنه خپل څنګه و تاریخي ژپوهنه څنګه و دغه سوشل لینګوستیک د خپل څنګه و مثلا سایکو لینګوستیک خپل څنګه و د تورته نور څنګه جوړ شوی چې د هر څنګه پر خپل مفردات خپل مسائل جلا و یعنی نړۍ دومره ژورت لچ په ژپوهنه کې دوی نه لاس څنګه ډپارټمنټونه لري همداسې ادا پوهنه ته مثلا د شکسپیر د ژوند مسله د خپل ډپارټمنټ یو څنګه و د ټول مطالعه کوله موږ په افغانستان کې له بده مرغه ټول عمومي وایو زموږ چې کله د ادبیاتو د ژبو ادبیاتو له څنګه یو محصل فارغي شغه ټول ګډوډي هغه دومره ګډوډي چې هغه نه ادا پوهنه په مسایل شو پروپوسوي نه د ژبوهنه په مسایل پروپوسوي ځکه دا بیل لارې دي بیل مسایل دي اوس ادا پوهنه کې ځکه ډیر نه پوهیږو ژبوهنه کې دا یو مسلک ګرځېدلی زموږ لپاره نو زموږ وړاندیز دا دی چې موږ باید د ملګرو سره دا بحث کړی دي دلته په څنګه کې بحث کړی دي چې موږ باید دا څنګه بیل کو مثلا زه تاسو ته وایم چې مثال که ژبوهنه څنګه بیل سي په ژبوهنه کې موږ ژبوهنه پیژنو د ژبوهنه او د ژبې او تفکر اړیکه د ژبې او روانپوهنه اړیکه ژبه او ادب دا څلور مزامین ته مستقی ولري روانپوهنه باید په ټولو اتو سمسترونو کې تدریس شي مثلا فلسفه اساسی مضمون دی عالم د فاره مش فلسفه اصلا لرونه فلسفه کې ځینې خلک غلط مفهوم اخیسته مش لرو د زده کړې فلسفه لرو یو سوادار سړی باید لشتلش د فلسفه په اساساتو باندې پوي لبد مرغه دا مضمون مش په نصاب کې نسته بخې منافسوي دي دا مسایل مثلا نړیواله شبه یو لوستي انسان په یوشتمه پیړۍ کې لشتلر باید په نړیواله شبه باندې پوي ځکه په تاسو سمسترونه کې مش وای تاسو سمسترونه کې پرله پسې باندې نړیواله شبه تدریس مش نه مش خصوص چې کومه خو نړیواله شبه باید یو محصول چې پرېږي زده وي نو دا هغه ستونزې دي چې مش په نصاب کې موجود دي وای د اسلاسي او دا په خره مثلا په تاسو خبرې کې موږ خوشحال پیژندنه لرو خوشحال پیژندنه په تاسو سمسترو کې یو مضمون ورته ویل کېږي خوشحال پیژندنه یو بهر دی مثلا خوشحال پیژندنه موږ کولای شو چې د روسي د پوشکین سره مقایسه کو پوشکین دوی د پوشکین لپاره بیل څنګه لدی چې پاکه واج د پوشکین پر شعر دغه پر ژوند دغه پر تاریخ دغه په پنځونو باندې بحث کېږي کله چې د پوشکین متخصص د ادبیات پرېږي هغه د پوشکین په اړه پروپوز موږ خوشحال پیژندنه یو مضمون خوشحال پیژندنه باید په څو کرټونو په مختلفو سمسترونو کې تدریس د خوشحال پیژندنه د خوشحال بابا سیاست د خوشحال بابا پنځونی د پر شعر مختلف باندې بحث وسې ان دا ستونزې موجود ته باید اسلاس
ډیر مانا استاد رښتینی سپتا سترزو یو بل ستونزه ده زما پټولنه کې چې هغه مسلین چې لجب او ادب جب او ادبیات پونځي نه فارغيږي یا مشخص خون روزنی پونځي پښتو څنګه وي ډیر ته مت ده کې چې باید لیکوال وو سی یا شاعر وو سی یا جرنالیست وو سی نه دا دوی تقریبا هغه لاسترولونه د عملی کار دی ډیر کم پکې استادان شي خو ولې موږ چې وینو ډیر کم مسلین دا فارغيږي چې په دغه برخه کې ډیر معلومات نه لري یا عملی ډګر ته نشي ورتلی فکر نه کوي دا ستونزه من حساب پورې تړل دی یا عملی کار ډیر نشته په پونځیو کې
په لوی سر کې عادل صاحب د مکتب څخه د پښتو مضمون سره ډیره نازواني کیږي. په مکتب کې معمولا هغه استاد چې بیچاره پر نورو مضامینو باندې لاسبری نه وي پښتو ته یې راټیله کوي، په پښتو کې هم دی بیچاره د املا لیکلو توانایي نه لري. ما د مکتب زده کړې لیدلې دي، ما په پونتون کې وضعیت لیدلې دي، ما په مسرۍ کې وضعیت لیدلې دي. خپله د منحیست استاد د 4 کالو 5 کالو تجربه لرم، په مکتب کې زموږ د پښتو مضمون سره ډېره لو نزوانی کیږي. یعنی معمولا هغه استاد چې په اداره کې پاتو تر ټولو پاتو ټمبل وو هغه پښتو مضمون په لاس ورکوي، نو پښتو د دغه ځای خپله حیثیت معلوموي. دوی داسې فکر کوي چې پښتو خو زموږ ژبه ده او په پښتو کې موږ توان لرو چې هغه تدریس کو، در حال چې تر ټولو لوی ظلم دلته کیږي. نو بحث په دې ځای کې دی عادل صاحب چې زموږ دغه تعریفات سم نه دي، زموږ په اصطلاح درک سم نه دی. په کانکور کې موږ ته هغه محصل په اصطلاح سر پښتو څنګه انتخابوي چې هغه نورې په بدن کې دا شومه نه وي، په ذهن کې شومه نور نه وي پاته، دی په دې پوه دی چې یوازې کمی وویل نو د پښتو ادبیات بوایه. یعنی زموږ دغه فلټر په کانکور کې ډېر غلط فلټر دی چې یوازې او یوازې کښته نمره هغه د ادبیاتو پر انتخاب شوی دی. نو تاسو اوس فکر وکړئ، دا ژبه د مور حیثیت لري، د مور سره بې پروايي باید ونسی. دلته لکه ډاکټر صاحب چې ویل، لکه تاسو چې کوم اندیشنه لرئ، متاسفانه زموږ په کریکولم کې شو وضاحتونه نسته. زه د اوس فی الحال په دې پونتون کې دوه اساسي مضامین تدریسوم، یو په هغه کې ژبپوهنیز مضمون دی چې فونولوژي ده، او بل د ادبپوهنې یو مضمون دی چې هغه متون دی یا متنپوهنه ده. نو د متنپوهنې درې سره برخې زه د اوس په اصطلاح دلته تدریسوم، ام لرغونې دوره، ام منځنۍ دوره، ام معاصره دوره، او فونولوژي هم تدریسوم. په د فونولوژي کې به یو بحث درته وکم. فونولوژي تر اوسه پورې موږ ډېر د قدماو په ډول د اوس پیژنو. فونولوژي یوازې او یوازې موږ وای ارزښتناک غږونه مطالعه کوي، در حال چې په فونولوژي کې بیا زموږ په افغاني ویش کې، زموږ په پښتني ویش کې موږ داسې ویشلې دی چې د فونولوژي بیا دوه څانګې لري. یوازې څانګه چې ده فونوټیکس ده، او بل څانګه چې ده فونیمکس دی. نو په د فونوټیکس کې بیا موږ بیرته دا خبره خرابه کوو، موږ وای په دې کې ټول اوازونه مطالعه کوو. د انسان د بیلابیل ژغونو یا د خورا ډیر ژغونو د استول توانای لري. نو الته محصول ورکسي چلته خو ساز ته په فونولوژي کې ول چار زشناک ژغونه به معنا ژغونه، او دلته بیا په دایو څنګ کې برته ټوله ژغونه وای، او په پینمکس کې برته دا در حالي چې د دوه اصطلاحات جلا اصطلاحاتي. فونولوژي اصلا معادل د پینمکس دی، یعنی په دغه فونولوژي یا فونیمکس کې ارزښناک غږونه مطالعه کیږي، او فونیټکس بیا ټول غږونه دي چې په هغه کې بیا موږ وایز غږونه، لابراتواري غږونه یا فزیکی غږونه جلا مطالعه کوو. په هر صورت زموږ د بحثونه چې دي د ډیر زړه بحثونه دي، ډیر پخوانی بحثونه دي، تر هغه چې زموږ استادان خاصتا د کابل پونتون څخه د ډاکټورا پروګرامونه دایریږي یا د اوس علوم اکاډمي په افغانستان کې داسې پلان لري چې ډاکټورا پالې کې، زه وایم چې دا لوی ظلم دی. پښتو ادبیات سره لوی ظلم دی چې موږ دلته ډاکټورا استادان ته ورکو یا په پېښور کې ورته ورکو. په دغه سيزونو ځایو کې چې زه څونه معلومات لرم فقط سند ویشل کیږي. متاسفانه زموږ دغه استادان، دغه لوی استادان چې په اصطلاح سره لوړی رتبه لري، عالی تحصیلات لري، د تحصیلات نور پر خلاصي دا که اوس وګوره پر نړیوالو ژبه کې پر هیڅ یو تسلط نه لري، کوړتوای په اصطلاح سره په انګریزي نه پوهیږي، په عربي نه پوهیږي، دا لوی مشکلات دي. ترڅو چې موږ په دا ژبه کې چې دی عادل صاحب مشران یو کشران یسته، پښتو ژبه د علومو د نگاهه کشر ژبه ده، نو موږ باید د مشرانو ژبو څخه استفاده وکړو، خاصتا په ژباړو کې ډيري محتاط ژباړي وکړو، تالیفات او تصنیفات او ژباړو ته ډیر د غور کو، ترڅو زموږ د کریکولمونه تکمیل سي، د مفردات په لحاظ تکمیل سي.
او ډیر مننه دکتور صاحب، ورسې پوښتنه داسې نه وکړو، دلته څو موضوعات دي چې یو تخصص دی، یو کریکولم دی، یو عملی کار دی مشخص که دغه ژبو ادبیات پوهنځي ته راشم، دغه برخ ته راشم. یعنی یو ستونزه دا هم ده چې موږ هغه متخصص استادان ډیر نه لرو یا ډیر کم لرو، لکه مخکې استاد رښتینی اشاره وکړه چې زه ما د پوهنه کې تدریس کوم، ژبپوهنه کې، او دې لامل دا دی چې دا دواړه ګډ ویل کېږي دلته پوهنتونو کې. تاسې مخکې نصاب باندې بحث وکړو، مشخص دغه ستونزه څنګه حلېدلی شي چې موږ مثلا ټولنې ته ښه تولید وړاندې کوو، که زموږ د ادبیاتو پوهنځي نه محصل فارغېږي دی بیا وړتیا سره فارغ شي، مشخص څه وایست چې دا ستونزه څنګه حلېږي؟ یوازې کریکولم حل لره ده که نور وړاندیزونه هم لري؟
یو خو هغه هر څوک استاد کېدلی نه شي، که هغه اصول تطبیق شي استاد هغه څوک کېدلی شي چې هغه د پوره وړتیا څښتن وي، او په نور نړۍ کې استاد لږ تر لږ باید دکتورا ولري استاد کېدای شي. خو هغه معیارونه دلته زموږ وضعیت او مسایلو ته په کتلو سره هغه مسایل دي. په نور نړۍ کې چې څوک استاد کېږي هغه د ښوونځي له دورې څخه تر تعقیب لاندې وي، په لیسانس دوره کې ماسترۍ کې پر د باندې سرمایه گذاري کې څو دي د پانتون استاد کې هغه مسله ده موږ که هغه معیار ته راسو استاد کې باید ستونزه نه وي خو له بده مرغ زموږ په ټولنه کې دا مسایل شته چې استاد موږ ډېر مسایل کې مسلکي نه وي یو دا تشه ده چې زموږ په ټولنه کې موجوده دوه مده ده چې یو محصل څخه موږ دا هیله لرو چې د لیسانس فارغ شي او د لیکوال شي دا توقع په وسنین حساب کې سمه نه ده ځکه یو محصل د اتو سمسترو په لړ کې د پلمړي سمستر کې د پوهنه وای بیا تر اتم سمستر پورې د پوهنې مسایل څخه دی لري کیږي مثلا لیکوالي یو غوړ چې یو لیسانس مور لیکوال سی هغه په ټول سمستر کې یو سمستر کې د لیکوالي وای یا کراسو مثلا ژپوهنې موضوع تراسو مثلا موږ وای چې ژپوهنه کله سی چې دغه ماستل کې موږ ګډه وډه ورته وای ادب او ژبه یو ځای ورته وای د دې څخه بزنی ماستل ژپوهن د ژبه سره به علاقه پیدا کړي د ژبه کې به کار کوي د پوهنې سره نو یو څوک په ژپوس په ژبه مسایل پوسی چې هغه په ټول سمستر کې ژپوهنه یو څه لیوای بیا د ژپوهنې تر ټولو لوی څانګه چې هغه تاریخي او مقایسه او تشریح ده هغه فقط د یو برخو په توګه د یوای مطالعه کوي نو زه وایم چې دلته ستونزه په نصاب کې ده ما مخکې درته چې ګډوډې ده یو محصل څخه لار ورکیږي چې یو ځل د ژپوهنې ته ورسي زبر ډېرې وسنه وسمسته چې دا د پوهنې او ژپوهنې په توپیر باندې له بده مرغه نه پوهېږي چې دا پهنه زه دا وایم زه په دا پهنه باندې نه پوهېږم زه زما مسلک ژبوهره په ژبه کې باید کار وکړم نو په وسنی حالات کې وسنی مجبوریتونه کې چې باید د اصلاح سي هر استاد باید د خپل خوشي وړ هغه چې د تخصص په کښ کړی دی هغه مزامین تدریس کې زه ادبوهره تدریسوالی نسم نه پوهېږم مثلا ډېرې یو څوک دی چې هغه ژبوهره باندې نه پوهېږي هغه څوک به هغه څه تدریس کې چې په هغه تخصص وي کولی شي د کال کې اما په دې کې باید تر ټولو اساسي د حل لارې دا ده چې موږ ادبوهنه او ژبوهنه سره بیل کړو او دې باندې باید کار وسي او دا کار کېدی دا به موږ تعقیبوو ان شاء الله دا کار به کوو چې موږ دا دوی څنګه سره بیل کړو بیا چې څنګه بیل شي بیا د یو ادبوهنه د مزامینو ډېر خپل رامنځته کیږي یو محصل خپل پوهېږي چې ادبوهنه ژوره وایي ادبوهنه شو وایي که ژبوهنه تولار څه کوم چې په ونه شو وای جوړي وای چې پاره سی بیا غسخه د کار تمه کیږي او که زړه نه وي بیا ګلانس نه کیږي ته باید وای زداس
د هلمند د پانتون د پښتو ژبې او ادب د استاد نور احمد ایمل او د همدې پانتون د پښتو څنګه د استاد نذیر احمد رشتینی سرګندونه مو اوریدي په پرمختللې نړۍ کې محصلین د لیکوالي لپاره په ټولګي کې په تطبیقي نقد کې برخه اخلي شاید یو محصل پر کیسه د استاد په ګډون ټول محصلین خبري وکړي جمله جمله کلمه کلمه وسیری او استاد خپل خبره تحمل نکړي دا ساجی رړوي مجلې په دې غنه کې وړاندې دی وکسي نقد در سره شریکو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
مخکې تر دې چې د کیسې نقد مخه کړو شعر لرو معصومی غرنی خپل یو شعر ازادي رړی مجلې ته راستولې دا شعر لدو یاور
زلکه په غره کې د کمر عکس زلکه په غره کې د کمر عکس تلکه اندار کې د مر عکس زلکه موشومه تلوسه د کال تلکه په غره کې د اختر عکس زلکه مستی لکه خندا د ناز زلکه مستی لکه خندا د ناز تلکه د پیغلو د ګودر عکس زلکه د هسکو هواګانو سا زلکه د اسکو هواګانو سا تلکه تابلو کې د اختر عکس زلکه په پاره رسم شوی زړه زلکه په پاره رسم شوی زړه تلکه ترې وته د خنجر عکس زلکه له جنگ ستړی شوی خال تلکه دیوال کې د کوتر عکس زلکه سوکه سوکه مصری غزل تلکه معنا کې د دفتر عکس زلکه معصومه غرنۍ ټپه زلکه معصومه غرنۍ ټپه تلکه په خیال کې د اونر عکس
کتابچی په نوم د ځوان کیسه لیکوال شمس بریا لنډه کیسه له دوی څخه ورو بیا د همدې کیسې نقد مخه کړ.
اور پسې درې جبې ولیکل د سین بٹن وهله موبایل په دوو ګوتو ور ونیو وای ویل خالد هم واخله. خالد موبایل ته لاس ور وکړ. څومره دی فال کړ؟ درې جبې ډیر کم دی، دوه ورځې لاندې کیږي. دومره ډیر څنګه یې ختموي؟ وای خندل ویډیو کالې د ټیک ټاک ویډیوګانې دی او زیم دا یو ویل. خالد را روان شو. څوک د ملا نه وتللی بیرته ودرید. یو څه ته فکر شو، سترګو ته یې لاس ونیو. ته که د چترلۍ خولۍ تمثیل کوي دا ته څنګه داسره خوښوې؟ پام کوه چې ونه لویږې. ماشومې خبرو ته کوم غبرګون ونه ښود. بعد څلوېښت روپۍ راکړه. دومره ډېر روپو څه کوې؟ تبچې پې اخلم. هغه نوره ډکې شوې سبا یې کورنۍ دنده رانه غوښتې. چې دومره ډېرې کتابچې په روپیو اخلي د دولت څه بلا وخلی؟ ملیم ته دې ورشه، ورته ووایه چې پلار مې وایي دولت دې کتابچې راکړي، ګنې موږ یې وس نه لرو. ماشوم روان شو، له ځان سره په بنګېدو شو. بیا به مې وهي نه به ځم. کور کې به ورته ووایم چې مکتب نشته، هسې مې هم پلار نه خبرېږي. مسک شو لکه چې خپل نظر یې خوښ شوی و. د کلي میدانۍ ته یې منډه کړه.
شمس بریال، ستاسو د کیسې پیغام زما په نظر عالی دی. د پلارونو نه پاملرنه او خودخواهي ماشومان له تعلیمه بې برخه کوي. نوې ټکنالوژي مو په دې کیسه کې یاده کړې ده، دا هم مثبت ټکی دی، ځکه چې داسې شیان مو یاد کړي دي چې نن سبا خلک ورسره بلد دي، په تیره ځوانان ورسره آشنا دي. په کیسه کې مو بې ځایه خبره نه ده غځولې چې هسې پاسې کیسه اوږده سي. کیسه پای لري. زموږ یو شمېر ځوانانو داسې کیسې لیکلي دي چې د پیښو نتیجه ترې نه راوځي، خاطرو ته ورته وي. ستا کیسه هم داسې نه ده، ستا کیسه پای لري، لیکن ځینې خبرې هم شته پکې. مثلا تاسو لیکلي دي چې ویلې هن واخله، خالد موبایل په سلاس ور وشت کړ، څومره دی فعال کړ. دلته تاسو لیکلي دي چې خالد موبایل په سلاس وشت کړ. کدا جمله ترې لري کړو، په قصه کې څه تغیر راځي؟
دا چې کومه کیسه وکړه څو دقیقې مخکې ما دا هغه ته نه لري کړو. دا سره ته ښکارېده لکه په زور مطلب دا و چې یعنې ستا په نظر دا جمله عزتي ده که نه؟ په دې پوه شو مثلا که څوک ووایي یا نه، خو دا خو هغه مطلب لري چې موبایل اخلي د لاس اوږدول عزتي دي.
د ټیک ټاک ویډیوګانې دي تاسو په قصه کې لیکئ او زه یم. دا یې وویل، خالد روان شو. دلته چې کله لیکو دا یې وویل خالد روان شو، دا تاسو خالد روان کړی دی؟
او دلته خالد روان کړی دی. نو مې په دې خاطر ورسره ولیکو چې لوستونکو ته دا معلومات وشي چې روان شوی خالد دی، نه هغه بل کس.
نو دلته بریال صاحب، کره کتونکي وایي د کیسې کرکټرونه د شطرنج د دانو په څیر مه خوځوئ. پرېږدئ چې کرکټر په خپله وخوځي. دلته فکر نه کوي چې خالد تاسو په خپله روان کړی؟
شاید دغسې ما کړی دې په خاطر دغه روان کړي. دومره معلومات یې وشي چې څوک روان شوی دی، یعنې د له ځایه څوک دي، هغه ماشوم چې راځي هغه ته لوستونکی په دې وپوهم چې پلار یې روان شوی دی، هغه پخنه یې پرېښوولې ده.
د همدې ستونزې لپاره چې ما درته وویل چې دلته خالد خوځول شوی دی، یعنی که چېرته خالد تاسو تر خبرو مخکې راولې، یا ولیکئ خالد په تک تک کې داسې وویل، یا خالد روان شو ویل د ټیک ټاک ویډیوګانې دي او زه، فکر نه کوي چې دغه د کرکټر د خوځولو ستونزه به په دې ډول حل شي؟
فکر کوم صحیح ده، خو داسې بیا راته ښکارېدله چې لکه د نکز داسې بې پروا غوندې به راته ښکاره شوی. ما په دې خاطر وویل چې راځه دغه ځای کې د خالد روان شو، دغه جمله استعمال کړه. بس نوره مې خوښه ده.
کرکټر خالد وړاندې له یوه ماشوم سره مخامخ شي کنه، خو په پیل کې تاسو ماشوم نه یادوي، یعنی ورته وای دا ته څنګه داسې را خوشی
پام کوه چې ونه لويشي. دلته لوستون کې څه فکر کوي چې لمخکنی سړی سره د خبري کوي او بیا لوستون کې داس فکر کوي چې نو ولې د ماشمانو په چیر خبري ورسره کوي چې څنګه داس را خوشي. په کیسه کې دغه د پیشو توازن مهم دی. فکر نه کوي چې دلته توازن ګډوډ شوی دی، یعنی ولې ښکارا نه وایي چې لماشوم سره داسې وویل.
خو ختن ما زه لګت په لوستون د تلوسې په خاطر مې نه غلطه دغه والی کل او بلنا چې کال چې مشوم چې اربا دې خاطر ما وښه دلته معلومات وشي چې دا غو خالق ماشوم دی. ما دا کار تلوسې په خاطر وکړ.
دا ستاسو دوهمه خبره په ځای ده چې ماشوم دلته په مکالمه کې دی اربا خطاب کوي او څوک پوي شي په دې باندې، اما د نقد لمخي وای تلوسه دی وڅ پټول نه دی، دی یو څه ژمنه ده. سموشت وطن پوری رو کسو کی خلا یو شای پوٹی یو بیا فکر کهی لوستون که چه ولد خو کمالو کو، لیکن پو هنری کسو کی یو شای سوک پوٹی نه، یعنی دسی وای چه مثلا ماشوم لخالد سر دسی وویل زبطات کتابون اخلم او بیا پاخیر که کتاب و نخلی، داغ کتابون اخلم جمنه ده لیکن یو چه پوٹول ندی. دلت فکر نکوی چه دا تلوسه مصنوی ده، یعنی خستی را غلی ده تاسو یو شای پوٹوی
ناستا. خو کته سره وکړو د ماشوم خو منډې وخی سر لګ لري دی کنه، دا خپل دا لاس په تنګ خدای لکه ما چې هغه د کې وون تشبیه کړی دی چې ناستا چې د ترلای خلای تمثيل کوي، یعنی دا وخت د ماشوم لګ لري دی، یعنی دا معلومات هم نکې څوک دی هغه شی ما په دې خاطر دا غت دا ولي کړ چې ماشوم امر ورسېدو د ویا پیژندو دا منم چې مخکې مجبور مخکې ما هغه ماشوم لري مخکاري دی مو دغه یو داس چې ما تلوسی ګمان ته کوي دلته په تلوسه راشي ځکه
تلوسی په برخه کې مو خبرې وکړي. نوی کلمات په هنري اثر کې ژر ځای نه نیسي. تاسو خبرګون دلته استعمال کړي ده، زړه کلمه نه ده، خبرګون نوی کلمه ده. که په مکالمه کې نوی کلمه راشي او یو څوک استعمال کړي، مثلا یو خبريال وایي چې ما داسې خبرګون وشوت، ممکن خلک یې ومني. خو د نقد لمخي هر هغه کلمه چې لا خلکو بشپړنه وي هضم کړي، ممکن بهتره وي چې د کیسې په متن کې ځای نشي. البته دا یو نظر ده څنګه که یو څوک د ستاسو په دې کلی کې دا قصه وایي، دا خبرګون ته په فکر کې نشي چې دلته نو دا هدف څه دی او ولې دا کلمه استعمال کړي.
تاسو نظر سره به دوی موافق شم، شاید که دغه طریقه خدا هغه لوستونکي لولي چې دوی علمي کچې کم نه، شاید دغه ستونزې سره مخامخ شي، نو پر ځای به ان شاء الله د دې لغات بل خام ځای ورته ټاکم، بل لغات پای پر ځای ورته ان شاء
الله. بریال صاحب دلته
موافق یم دغه
او دلته زه اوس مثلا زه تاسو ته مثال درکم. په دې پښتو ژبه کې لنډې ډېری هنري دي اکثره یې کنه. په دې لنډو کې مثلا وایي سي دلري وطن یاره، دلری هواد یاره نه وای، ځکه چې هواد لا په دغه ژبه کې هغه څه ځای نه دی نیولی. هواد ډیره شایسته کلمه ده، هغه څه ځای نه دی نیولی چې د هنر متن ته ورکوز شي، لیکن د په داستاني مکالمه کې پروا نه لري. په داستاني مکالمه کې هم په متن کې البته دا بیا هم یو نظر دی، د بحث وړ دی. ځینې نقادان دغه خبره چې زه کوم له دې سره مخالفت کوي. کراشم ستاسو د کیسې مکالمې ته ماشوم وایي سبای کورنۍ دند غوښته، دا جمله ډیره کتابی نه ده ساس په نظر؟
خو فکر کوم چې څومره د خبره تجربه پاتم کنه، ما د مخکېم په دې کسامې چې کارل و
نه یا
څومره وایم چې پر نه وځي.
ما او بخښه زما مطلب دا ده، که تاسو مکتب ته ځي یا تاسو ورور مکتب ته ځي او په مکتب کې کار ورکړی وي، اغه ستاسو له پلار سره هم دغه خبره کوي چې سبای کورنۍ دنده غوښتي.
او دلته ما غوته زیته خبره ته درته راتلم کنه چې کله دلته زموږ خواږه چې یا شاید نور اوسو ورته وځي کاری خانه کې یا مثلا کورنۍ وظیفه، دلته تر اکثره دغه ډیر خلک استعمالوي چې کورنۍ دنده ماشومان دغه اورېدلې. کله چې تر پښتنه دی وایي چې کورنۍ دنده ما په دې خاطر دلته کورنۍ دنده لیکل
او دا خو بیا سمه خبره ده چې تاسو په کلی او شار کې کوم ځای کې تاسو اوسئ داسې خلک داسې خبرې کوي. او دا جمله چې تاسو وایئ چې پلار زوی ته وایي دا دولت څه بلا وهلی، فکر دې کوي چې پلار هغه ماشوم ته چې ډیر کشر وي دغه خبر باید ونه کی او کنه تاسو ته طبیعي ښکاري؟
دلته شاید طبیعي خبره یې کنه، دلته فکر نه کوم چې دې خبره ته فکر وکړي. دا ماشوم نه دا بنورته ډیر ځای کې دا ما خپل تجربه کړې چې ورته ویلې ان بېخي کومره ماشومانو ته هم وایي نو کله چې جوان کې مې اورېدلې لیدلې دي نو ځکه دا خطر دلته لیکلې دي خپلې تجربې له مخې.
دسته کله نا کله په ژوند کې ځینې خبرې څوک اوري بیا وایي چې دا خو ګوره هو به هو همدغسې ده، لیکن په داستان کې او د داستان په نثر کې بهتره ده چې عمومي شی څوک راوړي، عمومي شی څوک استعمال کړي، یعنی هغه شی چې ډیرو خلکو ته دی منلو وي او ډیر خلک یې وایي. مثلا ستاسو دا کیسه کېدای شي چې څوک په هرات کې وایي، یو بل څوک یې په کندهار کې وایي، یو بل څوک یې په کندوز کې وایي، نو هغه عمومي حالت کې ډیر ممکن طبیعي راشي. خو بیا هم دا ستاسو څومره کیسه ده چې لیکي؟
دا تقریبا چې یعنی تمام منان ما د لنډ کیسې تخنیکونه لوستي دي، یو نیم استاد یا یو نیم ملګری راته سپارښتنې کړي، ته زین دا پنځله سمه کیسه ده. خو هغه مخکې داسې په نه باوري نه یم، نه دوې درې کیسې چې تخنیکي اړخ به تخنیکي اړخه لږ څه پرې باوري هم دا څلورمه کیسه ده.
ډېره مننه. بس کور ودان لهم دې سره دا سړي رړې مچلې دا غن ران غاړم تربلې ویمو خدای مل.
بلا واخلما جان.